السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروگرام WFPY دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د ورستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. WFPY سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجه دفتر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالاتونو تعهد پیاوړی دی. کرنده کار پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلې دي د سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغوی د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده چې د روانې فبروري میاشتې په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږي کولو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تیرې یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایه ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډېر زیانې ملکي وګړو ته رسېدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. د ګرجستان صدراعظم وایي هیواد پر روسیې بندیزونه نه لګوي. اراکلی کوباخیدزه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
towards
دایوی هغه څه چې پر روسیې د بندیزونو په برخه کې زموږ له پالیسۍ سره تړلې دي په اړه یې زموږ دریز روښانه دی. موږ بندیزونه نه لګوو او په دې برخه کې پیاوړي استدلالونه لرو. له ګرجستان څخه د بندیزونو د لګوونکي په توګه استفاده نه کیږي. دا زموږ پیاوړی سیاست دی چې تعقیبوې او غواړو دوام ورکړو. د ګرجستان صدراعظم د اوکراین په اړه وویل چې هیواد یې په سیاسي ډول د کیف ملاتړ کوي. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږو بجو پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه درې 50 اووریزې یوه ټیسټ او دوه شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او دا هم لومړی موضوع. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیايي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړي چې په دولتي روغتیايي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه وکړي. تا تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنې توپ په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدماتو کې لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران ترته د یوازې قابلی او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه انجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واکته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندې باند کړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی په هندونه هم وتړل. د سیشن به پورز باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د راپور ورکړ چې په یو لس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12م ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلی چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12م ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیایي خدماتو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه لغونډې او د خاغلی ګوترش لغښتنه سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدماتو ته د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ جوب لسر مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نشه ده چې وام خويندو ته اجازه ورکو چې د وهم نزيات شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسمه پاتې دي هغه انجونی او خويندي چې وسیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه د ذکر کوي دوته دې اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو لکمخت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشه دکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې خزو ته اجازه نه ورکول په ظاهر هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین دره په نکره کلی که لطی گلند شوی و کسانو شپارست جسدونه او چلور تپیانی رایستلی او ده پاتی جسدونو ده رایستلو لپاره حتی روانی دی. دو دوی پا وینا کورونا و خلق ده غاتو تی گلند شوی چی رایستلی وقت تا ارتیا لری. لبلی خواه ده ولایت ده مرکز پارون او کنر ترمینز بنده شوی لاره هم لواورو پاک شوی او موترو تگراتک پی پیل کرده دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې لغره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او په کې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلومات وکړو نو غوچې را کته کېدل شپاړس پورې مړي راغلي شو کنه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړي هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا ګټې ماته یو او زمونږ رئیس ته ځون چې دی زمونږ خلاره بنده و د نورستان د نمایندګۍ نتلی نه شو پیما مرکزونو مرکز خبر کا زمونږ ځون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری میشتي نو مشرانو سره خبره شریکه کړل ان شاء الله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې خویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه و صدابال لار بند شوې و هغه پاکه کړی او موټر پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشينري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لار آزاد شو چې برق کوچونو راغلو او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخ بند کړو.
مکمل بر طرف دی ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي سبا پاتې هغه باندې چلا سواره ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سٹاپ پورې ماشندری لاړم ولایت کته طرف چرازو یو چړیو ول ته بیا برف کوچ راغله هغه ما آزاد کړه.
د نورستان ډیرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د آزادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوال نیمور د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غکړی چې د زوی جسد وروس پري د روسي شاوخوا او یا زره وګړو هم د ناوال نی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړي. د روسي د حکومت مخالف الکسی ناوال نی د تیرې جمعې پورز د شمالي قطب په یو لری پروت زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړی غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد لسپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوی اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړی خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیود میلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د غزن سیم تر شای په ووري کې ثبت کړي ده بیل دي چې د ولسمشر صفات وکاروي. ولادیمیر پوتین مخاطب کړي چې د زوی جسد وروسپاري.
یا ابرشیوسک وام ولادیمیر پوتین.
ولادیمیر پوتین زه تاسو ته خطاب کوم د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې خښ کړم.
د ناوالنی مور ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زر اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات در سره شریکو.
د داریوش په کتیبا کې د پښتو درې کرښې هم شته. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واوري. د پښتو پونم د موسیقي دی پارچي د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنی جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې شي نه دی غواړو په کتم چې ډول اخلا
بلیرو ولایت ته ډول آزاد ده. دا سانګ ته ډول اخلاست
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سیګریټو.
د ولسي شاعر عبدالله ستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یو کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
اې د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر تمنې او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خبرونه تر اخیره را سره ملو. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سولیز مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلاديش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پانتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نلسن منډیلا د ژبو په اړه یو ډیره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوي چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرې ته ځي. خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغی شي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا شمنه پوځای شي چې بیلابیلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا شپږ نیم زرو ژبو څخه لشتر لشه د درې څلوي ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې دیرش ژبې شته چې یو پکې پښتو ده چې په لسکونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا دولسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې اته کال مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شو. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه بده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفی په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور ونی چې ده. استاد رفی وای چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د شپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څېړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کال مخکې لیکدود منسجم شو.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډیر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه. ل آزادی رادیو
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندی هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونم د هنري پرچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات سنا کاکړ پراپور کې.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامي شپږشپېتمې کلنۍ جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلي حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو ترڅنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو، د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود و او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو، د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کېږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی. دای هم عبدالله ګل کلیته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې کرباخ کې تقریبا اته 15 ساسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي. او نن هم د دادې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی و. دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده. مو په ولایت کې دیم را خلاص کی وګی د اسانو د فارو وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهن کې وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهن کې دی. دای هم دغه غښتنه کوي
وا وله په خپلونه وور سره لا سانو ته به وسم والو رمبای ماته په څخه خلاص کی یو شګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یی تاسو ته میاله نور دا چې نه جنو والو په کتم شي ډول خلاص
سانګه وهن کې دغه غښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولای او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو نه څلوېشت کلن عبدالله ستوري د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو د انځورګر شاعر اومان نیازی او نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلای غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی لپه لپه ترې شیشې را ټوله ومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوی دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي داغه زهر خو لمبی وهی پلار کی چاتر تار د زلفو څو ځای استلای دری دی ماته پیاله نسکوره یخی تخیام د لاس میناله کیندو سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی لویاله نه تختیدلی کب تجریم لوی علینا تختی دلی کپ تجیریم چای کسی پری رو ایخی تلکیگی تبا وای چه و بور پسی جاری ور تراشی و دریگی و چلپیگی جواند تا قامت که چم را دیر تازه دی چو چنی و بی چری پسه را که زما غگ لکه مارغه و ورالو تای زما غگ لکه مارغه و ورالو تای چانی ولی لکزان پا بیدیا کی قاگ را وکڑا ده تودی چپی پا چیر چی زلمی نیم لکا کنگل یو زل و بشی چی خوشبوی اوا ووهی لغرونو ده پیل وجی دا زنگل یو زل و بشی یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری څوک ولاړ دی له سیګریټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوري د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوري د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما نه ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام
دا خوږ غږ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا سي ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل بشکلن عبد الله ستوري د دوشنبه په شپه د زړه د حمله لامل وفات سو. نوموړی په 1450 مریض کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبد الله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه، خو د تیرو شاوخوا دوه نیم لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا بنری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګله په شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ آثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسع حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
او د لاستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتابه او طبيعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتې سوی دی. په کرکتنه کې شله سرلودي کله چې به موږ پر روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کرکتنې ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شژغې دی. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقاله هم راغلی او سبسوي.
عبدالله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشریه ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموینکو څخه و چې د نشریه ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشری دود ژوندۍ ساتلی وو. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانان هم دغه کار ته مخه کړی وو، او خوشبختانه چې د برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبد الله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې پنځه لوڼې او درې زامن دي.
پروپور کې مو واوریدل چې ولسی شاعر عبد الله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلي ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې پروپور کې اشاره ورته وشوه، چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. نشه په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کیشي پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کیشي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشه په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کوي د ماشوم د کورنۍ لخوا را غوښتل شوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کې کولا او کول چې کړه پد نو سان قطار قطار یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنموینکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي، او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر رزلی مردی د مور دستر بطور دی ولا نور باندی کور دی بیل مور نستفلار یا رب کردگار تاثیر دو طول یو دی ها غد مور پلو دی پلاس کی جلو دی طول لڑی اکل مهارا یا رب کردگار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي، د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي، د انجلۍ نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تدریمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا بس بانا کیا من دے اہل دی اسلام اول پرکشش دا نام.
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سخاوری سل چیرے سل تجربی دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوي دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وسته دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل چیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په ځلونو تجربه کړي مجبور نه یو چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څه راګټه برخه هم اخیستی وي. دغه تجربه موږ ته مفتي لاسته راځي، کنانو چې یو څوک تجربه ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي، ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي دی. او دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسیدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی. یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل زوله فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلې وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کیسه راڅرخي چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. ترڅنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پر تله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي. له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره یې شریک کړم. لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکشه دا معنا چې تر هر وخت ډیر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم داده په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کا. یو بل مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مې زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک. وې خندل، او دا خبرې وکړي چې بس دا زما لپاره هرڅ دی لمینه او لوستنه منندوی.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړو کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر درا او هر سیمه یې په زړه پورې او ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرول لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه تبیخ کولاګان او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغه ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخلو خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو د غي معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکو بشیر احمد جلالی له حکومت او پنګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پنګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، غوی ته زمينه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
که څه هم چې په خواني او اوسني چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه په خواني او په دې برخه کې څه وکړل او نه هم وسنۍ تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګيږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپل طبیعي کلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړې د سرکونو د نشټوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسولین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسي. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تدبیر زولن دی دی جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چوڑما زندان نڑو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه